سب پردیش میره را تا جغیز یا سوتی پیغام راستوالی سی شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
اته نیمې بجې دی وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د طالبان حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی دی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی دی. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړی وو. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون جنو پرون پرانست، د دوی لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شول او دوی د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د افغانستان پخوانی قاضي القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابو ظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې په ابو ظبی کې د افغان کډوالو په یو کم ځای کې اوسېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 2 منډو په توپیر وګټله. او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسیې سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 108 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکراید، ډایسکراید او پولیسکراید د دې ډولونو څخه دي. مونوسکراید یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډایسکراید یا دو کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولیسکراید یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډایسکراید او پولیسکراید خپل د مونوسکراید د یو ځایوالي څخه لاس ته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکراید د ډلې څخه نشایسته ول وایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او دغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز، سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رازو پروتینات، پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل پروټین دوی لوی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نورو کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل سوي دي چې په دغه ډولو سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسي جوړېدلی، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخیستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولی سي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وی خورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپله هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروټینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروټینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروټینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروټینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروټینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروټینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلی سي. یعنی دا هغه پروټینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دوی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې که چیرې انزایم وجود ونه لري حجره هم شتون نسي درلودلی، یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسي کولی. د انزایمو زیاته برخه پروټینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروټینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي. په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر څه درمخه راځو حجروي تنفس ته، هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلان دوایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایست کول، دغه عملیات تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې شته ویل کیږي. د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ ساه د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولید دوه بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیډیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرای فاسفیټ دا غی انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، ورسته پایرویک اسید مایتوکاندریات د انرژي په خاطر باندې داخليږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوی انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه، انرژي او اتجش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت پدې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې تشتول کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د اوسو انرژي سو.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته واګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي یو بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جنټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوې نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جنټیک، دا سوي چې جنټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي، دا چې څنګه ارثي خواص نوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنټیک د علم په نامه یادیږي. د جنیټیک تاریخچه څو وخت جنیټیک استفاده کیدل یا څو وخت منځ راغله وای تقریبا ډیر کلونه پخوا تقریبا لس زره کله پخوا انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې بیلابیل نباتات به یې کرل د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول وحشي حیوانات البته دوی ډیر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو دپاره ډیر هلې ځلې کول ډیر کوښښ کوي د دې د کوښښونو په نتیجه کې د وخت په تیریدو سره ډیر وختونه چې تیر سو بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډیر ښه نسلونه منځته راغلي دي همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم له دغه علم څخه کار یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې د دوی په وده باندې د حیواناتو په اهلي کېدو باندې د نباتاتو په کرلو باندې دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي یا نباتاتو حاصلات زیات ولري د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي چې بیا د دغه کوښښونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې ډېر کوښښونه یې وکړې دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه بلکې د انسانانو په برخه کې د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره د نویو درملو په تولید کې همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این ای بل حیوان ته انتقال کړي یا د یو حیوان د ډي این ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینرۍ څخه دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت یوې نوې سلسلې ته ننوت چې دغه نوی پړاو نن د جینیټیک په نامه یادېږي دا جینیټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي سره دې چې دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادېږي چې د خپله جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځته راوړي په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه یا دوی کوښښ وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کېږي دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پېړۍ کې ونیوي خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و او د بلې خوا هم په ریاضاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لیږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و چې هغه ته د جینیټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لیږد باندې قوانین وپېژني په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ یعنې دغه قوانین چې منځته راغله یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه شل کاله وروسته خلک پوه شول یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و خلک پر هغه باندې باور نه کوه بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته شل کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح وه د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوي موضوعات راځي جینیټیک اپډیټېږي او نوی نوی شیان په هغه کې کشف کیږي او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومی بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو ور نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جینیټیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان اې په کوچنی ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوي تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینس پوهانو، قانون پوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 50 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې وغه بسواله نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیه چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعدو شرایطو یعنی هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بیلابیلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د عادي موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شي وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. یا هم دوه برابره کېږي یا درې برابره کېږي خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کېږي چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کېږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کېږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینیتیکي بې نظمۍ لامل کېږي معلومه وي کولی شو د متقابلو قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کېږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کېږي بیا سره پرتله کېږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کېږي. دا زموږ د جینیتیک موضوع جینیتیکي انجینري دا چې په کومو ځایونو کې کار اخیستل کېږي. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او څنګه درته ګټور تمام شوی وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه